سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوي زموږ د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی په چار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه، ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دي د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشرې له قول ویل شوی دي چې نوموړي وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیانې دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلویښتو نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور کړی دی چې دا انتنونه به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او زمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتي او درزاب لسوالیو کې درې انتنونه فعال شوي دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلویښتو انتنونو د رغونې چارې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه رسیدلي دي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلاو ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې درویشت کلنې ښځې د کورنۍ او لانجو له کبله مرګې موش خوړلې او ځان وژنه یې کړې ده. ښاغلي ساپي همداراز وویل بیګا په مرکز طالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپېژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپي په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې یو روغتیایي مرکز روسیه په یو برید کې په نښه کړ. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بل جنایت بللی دی. د سیمې څخه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګی پورته کېږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډېر زیان رسېدلی وي. د دنیپرو پتروپس کو والی ویلی دوه ماشومان چې ویدری کلنه او بلې شپه کلن دی هم په ټپیانو کې شامل دي. د هغه خبره یو لسنه پرختون کې بستری دي او د دوه روغتي حالت نازک ده. او ایران د بلجیم یو مرستندوی کارکونکو له خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړ. تهران او بروکسل د عمان په منځګړیتوب د دې تبادله پړه موافقه ته ورسیدل. د بلجیم مرستندوی کارکونکو د تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. رویټرز د راپور پر بنسټ ایران دغه بلجیمي وګړی د جنوري په میاشت کې د جاسوسۍ په تور په څلوېښت کاله بند محکوم کړی و. اسدالله سیدی یو ایراني ډیپلوماټ په بلجیم کې په 2020 کال کې په فرانسه کې د یو چاودنې د پلان په تور په شل کال بند بیا محکوم شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري په تازه چمتو شوي راپور کې چې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خپور شوي راپور کې ټینګار شوی چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي ځورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارټ له قوله راغلي:
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منې شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله تری تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالی دلی پاتې شي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړي او تری تم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستې. د راپور په ټکو چې له دغه میرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړ کړل شوي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
نړیوال باید د عمل په میدان کې له افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشنۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغان فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام یې داسې کسانو ته تسلیم کړ چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره یې چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل سي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه، دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جونې له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د اروپایي ټولنې د احصایې دا وایي چې د روان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو له عمده ډلو څخه وه. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه خپور شوي راپور کې ویلي دي په ټولیز ډول له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو چې اروپایي ټولنې ته یې د پناه غوښتنه ورکړې وه څه باندې 93000 تنهیي افغانان وه. دغې ادارې زیاته کړې ده چې یوازې د روان کال په فبروري میاشت کې تر 1000 زیات هغه بې سرپرسته افغان ماشومان چې قانوني سینونه نه دي پوره کړي له اروپایي ټولنې پناه غوښتنه کړې ده. تفصیل د سنا کاکړ نورو.
یو افغان میرمن چې نه قانونه لارو یو اروپایي هیواد ته رسیدلې وایي چې په لاره کې د درې میاشتنی ماشوم له مرګ یې څه نه و پاتې. هغې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې له خپل خاوند او درېو ماشومانو سره کډواله شوې د خپل سفر یو ترخه خاطره یې له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
په لار کې مې لور غېږ واخیسته، هېڅ یې غږ نه کوه. فشار مې ورته ورک، بیا یې هم غږ ونه کړ. چیغه مې کړه او ورخطا شوم. خوله مې ورته خلاصه کړه او پف مې کړه. بیا یې ژړا پیل کړه. د ډېرې سړې هوا له وجې یخ وهلې وه. پښیمانه وم چې ولې دېخوا راغلو. که څه وشي څه به کوو، خو بیا مې وویل هر څه چې کېږي ودې شي، ځکه چې افغانستان زه ډېره ستړې کړې وم.
په ورته وخت کې یوه بله افغانه مور وایي چې څلور ویشت کلن زوی امیر نږدې دوه میاشتې وړاندې په ناقانونه لار له ایرانه د ترکیې په لورې روان شوی و، او په خبره یې د ترکیې پولې ته څیرمه ورک شوی دی.
دوه میاشتې کېږي زوی مې د ترکیې په لورې روان شوی. هېڅ یې احوال نه لرم. هیله لرم چې ژر یې احوال ترلاسه کړم، غږ یې واورم او خوشحاله شم.
زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په ناقانونه توګه اروپایي هېوادونو ته د تګ اراده لري، تر ډېره د ایران او ترکیې له قاچاقي لارو کار اخلي. دغه سفرونه تر ډېره د افغان کډوالو د ژوند په قیمت تمام شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي له سوریې وروسته افغانان د روان کال په فبروري میاشت کې دغې اتحادیې ته د پناه غوښتنې لپاره ډېره مراجعه کړې. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو وویل چې په دې موده کې په ټولیز ډول له شپږ اویا زرو څخه زیاتو پناه غوښتونکو اروپایي ټولنې نه د پناه غوښتنه کړې، چې نهه زره او درې سوه تنه یې افغانان دي. دغه اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه اتحادیه کې د بې سرپرسته کم عمره ماشومانو د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه ثبت شوي، چې د 2215 څلوېښت پناه غوښتونکو په منځ کې 1025 افغان ماشومان هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، هسپانیا، فرانسه او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هېوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې ثبت شوي دي. که څه هم یادې ادارې په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته په قانوني توګه تللي او که په ناقانونه توګه، خو د کډوالۍ په چارو کې فعاله ذاکره حکمت وایي چې د ناقانونه او په خطرناکو لارو د سفرونو د مخنیوي په خاطر اړتیا ده چې اروپایي ټولنه او یو شمېر نور هېوادونه د کډوالۍ د قانوني سفرونو سهولتونه رامنځته کړي. اغلې حکمت ازادي راډیو ته وویل
باید قانوني لارې خلاصې شي. په تېره بیا اوس چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی او خلک غواړي چې له هغې ځایه ووځي، لږ تر لږه اروپایي ټولنه او نور هېوادونه د قانوني لارو او د ویزو د صادرولو لپاره د شرایط برابر کړي، څو خلک وکولی شي له قانوني ویزو سره سفر وکړي. په دې توګه د خلکو هغو خطرناکو لارو ته د تګ مخه نیسي چې د دوی د مرګ لامل کېږي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې د راپور پر بنسټ د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 45 زره افغانانو په اروپایي هېوادونو کې پناه غوښتې ده. یادې کمیشنری دا هم ویلي چې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان ګاونډیو هېوادونو ته هم تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېکارۍ، تعلیمي خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. ډېری دا کډوالۍ په ناقانونه توګه ترسره شوي، چې په پایله کې په تیرو کلونو کې په زرګونه افغانان مړه شوي دي. درې میاشتې وړاندې د ایټالیا په اوبو کې د شاوخوا 90 افغان کډوالو ډوبېدل، او په ورته وخت کې په بلغاریا کې په یوه لارې کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د 13 نورو افغانانو وژل کېدل. په دې وروستیو کې د ناقانونو کډوالۍ ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
مچیتوب یا د څپلیو او بوټانو ګنډل په افغانستان کې لا ډیرو زړو کسبونو بلل کېږي چې لا هم یې بازار ګرم دی. صدیق الله له 9 کلونو راهیسې په کابل ښار کې د بوټانو د ګنډلو کاروبار کوي. دی وایي چې د رخصتۍ په ورځو کې کارونه ښه وي او ډېرې پیسې ګټي. صدیق الله له سهار تر ماښامه د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او د بوټانو د ګنډلو او رنګولو تر څنګ د بوټانو رنګ هم پلوري چې هغه وایي د دې لارې یو څه اندازه پیسې ګټي. زموږ همکار له صدیق الله سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې راپور چمتو کړی دی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ساسي پیغامونه هم راخلو چې تاسو پکې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او باید یادونه وکړم چې له هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو.
موچیتوب یا بوتګندل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کېږي ښایي ځینو ته ډېر کمزوری کارو روزګار ښکاره شي، خو د دې ښار اوسیدونکی صدیق الله له همدې لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له 9 کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو له لارې د خپل 14 کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم، نو بیکاره پاتې کېدو مې دا کار ښه دی. پخوا به خلک له زرونه تر 2000 افغانۍ معاش اخیسته، د کورنۍ خرڅ به یې کېده، اوس نو ټول بیکاره شوي دي.
صدیق الله وایي چې پخوا یې کار روزګار ښه و، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه دده په خبره ډېر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بیک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو پوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډېر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم، ځکه کاروبار ډېر وي. په یوه ورځ کې زر تر 1500 ګټم، نورو ورځو کې بیا تر ماښامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼې او درې زامن لري. دی خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې امله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅاوه، خو دی خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه. شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې. نور خوار و غریب خبر لانه دی، کارټونه اخیستي، نومانی لیکلي، کارټونه ټولو ته رسیدلي. خوار و غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته وارسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نسی پیدا کولای. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توزیع شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ویل. نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کېږي. یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کېږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان سوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي او د خپلو منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم پدی خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
دنیا زره بل ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس دمرما کې جنازې ته نسوتيان ناراضي نه درات.
لکونړ هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې تلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبي غونډو راپورونه لرو. لومړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزي په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبي لیسې ته چیرمه د غوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزي څخه واورو.
دنیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، دنیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته غتمه در کړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کوم، تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کوم، ستا هسې هم نه د پکار خیره تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلی وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبي بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تاته ګوتمې درکړه تا بیرته راکړه، دا ما تاته ګوتمې درکړه، دا پورته مسلې سره څه تړاو لري؟ یعنی کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي؟ په دې اړه زه خپل نه شم کوم.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزي تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنی دا یو تجربه ده کنه چې تاسو ګوتمور کې اې د نوانه دي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده. او ډیر نه یا او غاول باید کوم دایو خبره کاته شوی خندا دا یو ډیر نوې ترکیب ده او د دې چې په شعر کې ماتل سیرونه مې ماده تمې او نظر مې وګې بیا نو خبرو پسې نو نوې خبرې ماته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یو نوې لاره دا ډیر خوندور
په دې غونډه کې تر ډیره پر همدې یو بیت ډیرې خبرې وشوې مچ الله عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ
او شوم چې نشي تاوله څوک تر حسن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا دې تراکه د هرڅه برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته لري حسن مینا دامو ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې ما دا چلا دا دامو در کم دا حسن مینا ده باد دو نه چکلا گوتی ورکاو شوی ده باد دو نه می نشتره ده حسن می نه ده پارا میگه تا یو دایره پوری نشو اگه که حالا چپا یو که در نامزاد فیده می نه مال تسرگن نه که نامزادش مو باد دوستی نه بیتا تا گوتی را که در می نه ارس خلاص شوی ده کلا چه ده می نه باره که مایوزای بسته یو چند پیتنا که در شیر یعنی کچه تا تاریل که گورت اینو چکلا تا ده بخپل محبوب بارا رگی ده د کوم ازګو شریو کې اوسه وو یی دي مینه بورا کې مو ته یو اپ کې ته یو غو پرې نشو محدود حواله سرحد نه لري
د نام تو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منست کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي
صحیح داسې وخت کې تصویرونه دی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا کوي شو خپل درکړو بل چا ته درې کس ته نشو لیکولی ولې عزیزی دا کار کړی دی د تصویر ترڅنګ چې ته تصویر لري د دې ترڅنګ د الفاظم ډېر خواږلي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا دلته د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې دغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خوشاله ډېر خوند ورکوي چې خلک دې په اړه خبرې کوي نو اډې جانب خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځنې وایي ډېر زیات مننه
په کابل کې د افغان ادبی بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ ننګرهار کاپیسا لغمان زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و د دې غونډې راپور د سجرادو خبريال نجیب الله الخیل راکوي
هر وګړه د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ او ننګرهار کابل کاپیسا لغمان زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ
ستا په منګلو کې نرګس خده ګلاب خده لدینه هم خ د دې دواړو انتخاب خده ته ماته دومره بې حسابه مینه مره کوه زه دومره ښه نه یم له ما سره حساب ښه دی
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر څو بیتونه داسې وړاندې کړل
ځان په لیوان خرو خو نه غواړو ارزان خرڅو په سا کې ښیو که کاروان نه راځي نه دې راځي او بسمل په ښکلو پسې مرمه او د قصد مرمه که جنازه ته مې صوفیان نه راځي نه دې راځي
د لوګر د سنځلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل
کوژدا کېره ته پلارجانه دامه نم خو بالکل نه کړې د ځوانه او زړې پر
هم اسری او هم دینی نم پکار دای چې بیا کلای شو د بابا او د ادی پر
د لوګر ولایت چارواکی وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو مشاعرو ادبي بنډارونو تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاص مشاعره ده انحصار نشته پکې سانسور نشته پکې هر سړی کوی چې هغه څه چې دوی زړه درد دي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه څه چې د هغه په زمینو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بېوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محرومو خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی و.
لکه میګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي داد اصلو مچھے گور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپنی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے دادون غشتا وروری ویل چے خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله نوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې څلور ویالي اوبه کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد ورانېږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی الله تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دې وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لری شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی. د خایست د سلطنت ستنې دې ربي، لیوانۍ ملنګ دې وره پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجن و چې د کډوالۍ او مسافرت سیلۍ په وطن نه ورالوتي. ټول یاران او دوستان یې په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې یوې ادبي غونډې راپور هم لرو چې لا نه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر د سر شریکوم. چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا چراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نه وې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویانې به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو زه چې لاړ شو دا لکړه دا عینکې دا پرهیز او دا پملا کاژه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو زه چې لاړ شو سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبلکه، چې سرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بې غړکه، ماشوم شم یو دا سور کارمان مې زړه ته راشي، د کوچو شخند را کړی کاش پخلکې وای پادکه، په پرې ګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي، وړې جنکۍ چار چا تیرا ناست لنانځکې، چې هر چا وي موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دي رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټشي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانه په مزه مزه ورخېژه خدای دې ملشا، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جهانی دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15م حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوانځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري تکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یوه ارواپوه خبری اوریدل شي.
لتیرو دوو نوی راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابی نندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوضې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونه په ویاړ یو کتابی نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دې نندارتون ته د جهاندانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وي که موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنی نندارتون په لاره دا یوازینی دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شبل راته وویل چې تاسو کتابونه هم چاپوئ که نه؟ دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنۍ شوي دي، ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مشکې به موږ به حد اقل په میاشت کې دوه درې کتاب چاپولی شو یا چاپول، نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو موږ کتاب نه شو چاپولی، بالاخره چاپوی هم ډېر په تکلیف و مشکله چاپ.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي، کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهېږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهېږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زمون غوښتنه د حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړېږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ د مې په شپږویشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځویشتمه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ټولنې پنځویشتم کال د مارچ په یوویشتمه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو، خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وایي چې د روژې او اختر په خاطر یې کلیزه څه وڅنډېده. د ښاغلي حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمني په کوم ښار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم په وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان خپور کړی دی، نو کچا وکړل شو. اگر چې مونږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدو دغه نه. د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په دنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. مونږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ داسې غټې غونډې چې نیسو هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
و اخلی. استاد حسن، تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملکزی لپاره ځانګړې کړې ده. څنګه د ډاکټر صاحب ملکزی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنی د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د هغه ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزی مخکې د دې نه چې دی د طب ډاکټر شي، دی دلته آلمانی ژبه هم لوستې ده. په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپوه هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنري تقریبا زر صفحې ډکشنري ولیکله. اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمیو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې به په تیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څرنګه تاسو بیرته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړي؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړی شو چې کتابونه چاپ کړو، او حتی داسې کال هم و چې مونږ په کال کې یوه لویه غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور داسې ملي ورځې وي. نو دا هغې دپاره هم تقریبا هر کال 10 کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل، یا یې خپل تعلقات بانکي زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل دا ښکال و زمونږ سره لږ شانه مادي امکانات کم شول. اما د نیکه مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انځور چې هلته خپله دکتورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دي دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب مونږ په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات راټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي
بله شکه بله شکه بیا به تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ د 15 کلنۍ هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او موږ ونه شو کړی هغه څه چې موږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم آلمان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړیتوب ورکی او بس په نو ورکی دې ټولنې ته ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړیتوب ونډه زیات شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډې کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انزور صاحب کتابونه په دیک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو
د ښاغلي حسن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیواله ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتونو غونډه وکړه بیا ولس کاله وروسته یعنې له نن نه 6 کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه 4 کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډی رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمیره هم ورو ورو په سل وړه شوه لنن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې 6 کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15000 قلم ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا اثر هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نمړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو فرانسوی لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغو سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 4 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
راجا جی.